وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولا وی متفاوت زاوی د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورس کې مهر کله کوم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي 15 کلنې میرمنې نه هم خبرېږي چې 3 اتیا کال پسې ماسټري بشپړه کړه. په بل چراغ کې بیا له یو زلمی سره د غیر انساني عمل په تور د 5 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمېدونه د ملا فضل الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم درکوم چې هر دروازه او هر بل بورډ یې د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. لومړی وار د ښځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه ښځه ټاکلې خو له افغانستان هیڅ میرمنه نه ده بدلې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مست راغلي چې طراح او بنسټګرې افغانان نه دي، نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دې ناسته خوشبین نوم او ماته د دې متعلق ما د مارچ د میاشتې نه شکله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نور ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقررې پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
د سره میاشتې د اثر کې کوم اختلافات دي د دغه مشرانو ترمنځ چې رئیس وزرای یو څو په تشدې مکتوبونه ورکړي. مشکل په کم ځای کې ده. کار اهلکار ته نسپارل دي، چېرته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس الوزرا یو داسې شخص ته سپارل شوې وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغه مدعي ته به مدعي علیه ته به دوړته به مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس ملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنت و دی افغانستان لپاره. موږ تاسو کولای شو چې نومري ځل باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، استرالیا ته ماته ورکو، او موږ تاسو تر ټولو خبره ده چې تر اوسه پورې یعنی سټیل سیمی فائنل دي د افغانستان په بیډینګ کې چې دي دوه لوبغاړي په ټاپ 5 کې دي. که موږ د بولینګ ډپارټمنټ ته راسو درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ 5 کې دي، نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار لمنځ ځغلولي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې دریمه ناسته پیل شي. طالبانو دغه ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوی استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې ریزماري ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون بکوي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او خزینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړې چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره و.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نکړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت خلک افغانان خص اکثریت خاموش افغانان اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوحه وزیر کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بلخوا راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د G7 هیوادونو مشرانو یو لیک استولی چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دی فعلاً دې ته په دې خوشاله چې زبیح الله مجاهد راشي، ځکه زبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پې نه پوهېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانی ده او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کې او د حل لار ورته پیدا نه کې، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خیې د ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه کې د طالبانو د سری میاشتې مرستیال مولا نور الدین ترابی ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سری میاشتې اوسنۍ رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتی وهي او پر ځای واکونه د ته باید تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم مولا نور الدین ترابی له مولوی متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپل خوښي مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابی وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپل ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړه چې نور الدین ترابی له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړی او لا نور واکونه ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوی مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سرې میاشتې له اساسنامې او وګونو اصول سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډۍ او د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د دې ادارې وی سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي. د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو ریکول په یو دفتر کې سرکار کوي یو دی یو بل ما تحت وسیږي مګر هغه په دې کې چې وسیږي چې دا ما تحت څنګه د خپل ما تحت وساته ما څنګه لوړ لار نشي څنګه مخنی ولې شي او څوک چې ما تحت ته هغه کوشش کوي چې څنګه کوم اسناد پیدا کړم کوم ثبوت پیدا کړم چې ما مشر کوم غلط کار کوي چې دا تر لوړ مقامات پر ورسوم په دې باندې کریډیټ واخلم د هیڅ شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي چې دا هیڅ شي دا په ځینې اداراتو کې شته دی. نو د سری میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناسه لیک شوی دا چې ځینې تاسو پورې به هم درسې دي لوسیږي اسناد او دغه نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلی بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بیساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی باسونو سربېره د نړیوالو په باسونو پراخ سیوري غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلی په تلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لمړي مرستيال امر الله سالي هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغه د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینوال او سارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په خمو موقف کې قرار لري او هیله هم دا چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي دا او لا پرمختګ وکړي پایلو به تلا لار عمومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه زاد د وایم چې د راشد خان سره کوم کیپټنسی چې وکړل سره کوم چې پالکانو کې هغه سپیریټ واچو سره کوم چې الکانو ته کانفیډنس ورکړه الکانې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکول هر چا ته ماته ورکول شو. کتا سو دی هغه خبرې واوري چې کله به هغه دی پلینګ 11 ته خبرې کولې د میچ نه مخکې نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسیپیشن لپاره نه راغلي د برخه اخیستو لپاره بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي و او ځان شوم کو.
بل خو په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوې. د ننګرهار خلک ازادي رادیو ته وایي مخابراتو څلورلارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیوله. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسان ازادي رادیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې ازادي رادیو ته ردی وایي دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواري کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادي رادیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخو دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملافت الرحمن نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټي ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بللې ده او ژر تر ژره د دغو عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړه ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستانی ادارو لخوا پندول شوی دي او دا د دې لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د غوسیمو کې خپل نورې نظامی پروژې پلې کړي.
اس خیبر مې، اس پښتون کبایلی علاقې مې، اس پښتون وطن مې سکندر کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں چنگیز کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں تیمورلنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باکس چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے مت آپ، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رستہ بھول جائیں گے.
پښتانه پرېږده سل سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور چې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفغان نه کولو ولسونو چې خفغان کولو تا په هغه فایر کټو. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرل کې اوه فوجان وو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ټویټونه کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو وا، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړې، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر څیاره ټول پاکستان فوجې کا یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګونه زره به کوری او تلفاتو پنځون کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله وختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هر اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي، خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2023 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولې دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي، خو دقیق شمیر یې نوې وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو پر اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وجه نه اوسېږي هغه کوم تعهدات چې طالبان د امریکې سره کړي په دوحې کې، د دوحې په قرارداد کې کېدای شي پر هغې کې پاتې راغلي اوسېږي او هغې د دا درې کاله د دې سره مرسته او همکاري وکړله او وخت ورته ورکړ تر څو دې دو خپلې ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې اوسېږي، په بله لار باندې غم کوي چې څنګه چې دی طالبان بېرته د موقف څخه لرې کړي، د دې په بدل کې چې دی سوګراوي. یا کېدای شي همدغه د دوحې کومه ناسته چې ده د ناست په خاطر باندې هم خطه کړې اوسېږي تر څو د یو فشار په توګه باندې چې دی دا راواخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګورو وخت او حالات ته چې څه کېږي، آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنا.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي، دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسي، یعنی کچیر جمهور پال د سپین ماڼۍ هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم د ثقت سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره په امریکا کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمیدو ده او طالبان مو د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکې غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلی د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه د غونډه کې له خپل ماموریت په شا شوي او ټینګار شوی دی چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلې او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت دی چې هېواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی، خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تبصره نه ده کړې، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال یې د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع چې په رسنیز الفاظو کې راټولول هم سختي. تیری ونې په ټولنیز رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی یو کم سن زلمی په ماقات کې له شکنجې وروسته لرګي منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانۍ چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سینا وړه ترینی سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بللې، خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپک کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجې او سزاوې ورکول ښیي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالباني نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان نه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروختي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اووختي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکې مروت او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې د ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترنه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوې هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو تر څنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي وو او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړي دي. تیری ونی یو ور بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
حضرت
په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخۍ هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکه راچوله. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ، خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري، مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او مازی په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي. او سم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی، او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي. خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرې ته داخله وکړه، خو میړه یې جورج هسلو همغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو په هغه مهال د تیزیس لیکلو کارونه روان کړي وو چې ماستری ترې پاتې شوه، خو 3 کاله وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 10 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي، په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کیږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي، مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 111 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده، او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهانو ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څیړونکي ایلن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکاران له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړی چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبري شوې دي. نو موږ وایو چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې و، باغ ورځي سما د نړۍ تسترګې غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې، دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه، بیا راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ستا. بیا نو ما سندره ډېرې کړې.
ಮಗು
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت و هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیم وکړی. قدر من اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په معفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره وګورو. خو درت وای چې لږ وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونه باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم غالباً د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل په اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړې ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې دغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولي، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. داسې له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه ناڅه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړي، وړاندې کړي مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غوند یو هیواد کې اوسی ګلمو خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو سوز موږ خپلوان زموږ دوستان وسمالته دي د دوی برخورد له تاسو سره څنګه و آیا د زینو افغانانو په چیر د تاسو حلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو د سیډیر ادینو ورکړ او کې د قدر پستګو ته وکتل
زه په یو ډیر هنر دوست کورنۍ کې پیدا شوم نو ما ته هیڅ هم نه ویل څنګه سمه وخت تاسو ته ویل د بابا مې په اوله کې خوښه نه و او وروسته هغوی ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و څولې یا چیرې یا څنګه ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ څومره به نوې سندرې وایي او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي او که نورې سندرې به هم وایي که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري
ما خو په اول کې غوښتل څه زه خپل د خوښې موسیقي ته څه هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه نو هدف مې دا نه دی چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم هغه بعضې سندرې څه ما او ده پې مشوره کړې وه او ما او ده پې خبرې کړې وې ما او ده پلان جوړ کړی و زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم او نور خپلې سندرې ډېرې لرم کمپوزونه هم شته سندرې هم شته نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم څه زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوندیم څو چې سارا کې چلی نو بس الله دې ماته همت راکړي الله دې ماته قوت او طاقت راکړي تر څو چې ژوندیم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره د وطن د خلکو د پاره سندرې وایم
دم غړي تاسو سره څوک مرسته کوي مثلا د کمپوز په برخه کې د موسیقي په برخه کې کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي مالی لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي
په کمپوز کې پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخستو زما په موسیقي کې لار خود دریا صاحب فرهاد دریا د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډیر ټینګ انډی والی ده بشمیره کمپوزونه راکړي زما د سرباز سندره هيله سندره د پلار سندره یو سنوري هم را روان دي هغه ټول سندره راته شفیق جان کمپوز کړی دي په څنګه کې مالی لګښت سپیر ازین او هغه خپل جیب مصرفو متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پر مختتل نه ده شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکي نو موږ بس د خپل جیب مصرفو په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کو هغه په موسیقي باندې مصرف کو
په دې ورسته یو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خبره سول هغه د نندرتون موضوع و چې هغه د تاسو له انستګرام نه نقل قول سوی و ځینې رسنیو په خبرې کړې په دې کې معلومات راکړي دا نندرتون چیرې و څه رقم و او د تاسو هغه وانډه په دې کې څه و
د نندرتون پاک زدل ته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندرتونونه جوړوي زموږ کار دغه ده ما په خپل په دغه کې زده کړې کړې دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو نو دا یو شخصي نندرتون ده موږ یزما شرکت د افغانستان نمائندګي کوي پکې البته هلته شپږ دېرش و دېرش هیواد دي چې خوشبختانه افغانستان هم په غو کې ده هر څوک خپل د هیواد نمائندګي کوي خپل د هیواد فرهنګ کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي پسند کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته زما د پاره ګټه دغه د خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم او د تاجرانو سره مرسته کوم څنګه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي
د دا رقم نندارتونونو بیا دایره ول بیا جوړول افغان کلتور ته افغان خلکو ته له افغانانو سره چې اوس په ډیر بد وضعیت کې دي څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅي، نو ګټه بیرته تبن افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکار کوو، تبن داسې نندارتونونه دي لا ډېر سي په ټول نړۍ کې، دوی داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تللی، زه هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي، نو موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسوو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پورسه څومره بخوی چې تاسو په دې مرکه کې د غپاکلام یو څولرو په همدې پوښتنې سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسو.
څومره ښه ده چې دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د اروخات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ، د هغه یاد تازه کی، دغه روح ته دعا کی. زه خوشبخته یم د داسې یو سړي زویم چې همیشه د وطن نوم اخستی، د وطن دپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلای بیان کړی، او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځایو پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاده وي، د ده مینهوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخته ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصل وکړي، له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
په حد دي کې میچانیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویشه داریم که اکتداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کوم ازای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کې سونه مو تر یو ځای له مسؤلو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسان په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمیر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته پته مېو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم که سبب شده 5% شاید شوه، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یک ځوان سندرغاړي چې تازه کډوال شوی لاغوس خدا ته منوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري، خو په خاني به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستند که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستوندو سره سره بهر تراغلی، له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوسکار وکړي. دوی له خپله ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا به هر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیان کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوي په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګانو ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها، از داشته های با تجربه ها استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدی اونه ده تان ده چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
چم خوگی گی یا عزیز نیم چی زلمی دیریا گم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یوازی زنیم چی
درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے چرت دے دکام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچیت نظار کی حغزوان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا ساسو در اختیار ی لوتوان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے د تاریخ نخی اور ککڑے کنا تاسو تای خپل درنی سپ ککڑے کنا هر خوا تای کرکے 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 کڑے کنا راولای پیر رو خان او باچا خان چرت دے تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې او سرچتر نظار کی حغزوان چرته دې
Oh, ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.